په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. د دې نیم ساعته خبري مجلې د مطالبو ډیره برخه مو په بلخ ولایت کې د 209 شاین کلی اردو باندې ورستی بریت پاړه ریپورتونه او مطالبه ته ځانګړې شوې ده. په دغه بریت کې د افغان سرتیرو لسګونه تنه مړه او ټپیان شوي. ولسمشر اشرف غني نن بلخ ولایت ته تللی و. په بیلابیلو اړخونو به د دې موضوع غږیږو. ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لبړی د مهمو خبرونو سرټی کې، په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو قمندانۍ وایي چې پر دې قول اردو د تیر ورځې په حمله کې 133 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي والی وژل کېدل تاییدوي، او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس منځني ختیځ ته د خپل سفر د یوې برخې په توګه د قطر له امیر سره کتلی دي. د خبرونو تفصیل. په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو قمندانۍ وایي چې پر دې قول اردو د تیر ورځې په حمله کې 133 کسان وژل شوي دي. په دې قول اردو کې یوې معتبرې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په پرونۍ حمله کې د ملي اردو 45 سرتیري ټپیان شوي هم دي. خو ځینو بهرنیو رسنیو ویلي چې په دې پیښه کې تر 140 ډېر کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. تر حملې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن بلخ ولایت ته سفر وکړ څو د دې قول اردو له چارواکو سره وګوري. د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به هغه کسان محاکمه او مجازات سي چې په دغه پیښه کې لاس ولري او یا یې وظیفوي غفلت کړی وي.
او د ولسمشر تګ هدف دا دی چې د پی سي څېړنه او تحقیق وکړي، او هغه کسان چې په دغه پیسه کې لاس لري هغوی ته باید مجازات ورکړي. پرېږدي چې هر څه څېړنې په دا هر څه روښانه کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله، او په افغانستان کې د ناټو قمندان د بریت خندلې او جنایت بللې دی. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول سوي والی وژل کېدل تاییدوي. دغه قمندانۍ د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره نن وویل چې قاری طیب د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې په یوې هوایي حمله کې وژل شوی دی. خبرپاڼه وایي چې قاری طیب په افغانستان کې د څو امریکایي ځواکونو د وژل کېدو مسؤل پیژندل شوی و. په خبر کې ویل شوی چې له قاری طیب سره د وسلوالو طالبانو 8 نور جنګیالي هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسی جرګې د ډیرو غیر حاضری ولعمله د دې جرګې 15 وکیلان له ټولو امتیازاتو څخه محروم کړل. د دغه جرګې منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو وکیلانو کې امان الله گذر، ملا عزت الله عاطف، علم خان ازادي، پیربخش ګردیوال او اسحاق راه گذر شامل دي. ولسی جرګې تر دې وړاندې د پرله پسې غیر حاضری ولعمله د څلور نور وکیلانو دندې ځنډولې او ټول امتیازات یې ترې اخیستي دي. د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې د اکثر وکیلانو د غیر حاضری ولعمله ډیری ګوند به نتیجې پاتېږي. او د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د پولیو واکسین شپږ ماشومان وژلې دي. د گیزاب ولسوال خوشحال بارکسین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ سوی، او د خبره د نه نورو ماشومانو روغتیایي وضعیت ناسم دی، او دی وایي چې د دایکنډي ولایت روغتون ته دغه ماشومان انتقال شوی دي. شغله خوشحال ده هم وایي ممکن د ناروغانو شمیر له دې هم زیات شي. د ویل چې د ارزونې ټیمونو سیمې ته استول شوی دي. وسمڅون نړیوال خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس منځنی ختیځ ته د خپل سفر د یوې برخې په توګه د قطر له امیر سره کتلی دي. نوموړي په دې سفر کې سعودي عربستان، مصر او اسرائیل ته تللی، او په پام کې لري د اپریل پر 23 جیبوتی هیواد ته په ورتلو سره دا سفر پای ته ورسوي. ماتیس د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ته نن ویلي چې امریکا متحده ایالات ژمن دی د تیلو له اړخه د خلیج دغه بډای هیواد سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. امریکا له وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو لویه پوځي اډه لري. د لیدنه داس مال سوي چې د راپورونو لمخې یو ورځ وړاندې یو ډله قطري ښکاریان چې د سلطنتي کورنۍ غړي هم پکې شامل وو، او د 2015 کال په دسمبر کې د عراق په جنوب کې برانته سوي وو راخوشي سول. په ترکیه کې د واکمن رژیم عمده مخالف د خلکو جمهوریت ګوند وایي دوی د انتخاباتي چارواکو د پریکړې په اړه د محکمې د بیا غور غوښتنه کړې چې د اپریل د 14مې نیټې د ریفرندم په تړاو یې ناټاپه سوي رایې پاڼې منلې دي. د دغه ګوند یو غړي اتیلا کارت د اپریل پر 28مه په محکمې کې د دغه اعتراض تر ثبتولو وروسته په انقره کې خبریالانو ته وویل:
انانیوروس کې ترکیه جمهوریتندکی اناسال کورملار
دوی وی کته هم په ترکیه کې قانوني درو تر ډیر خپل اجرایی واکله لاس اور کړی. کته هم دوی د سیاسي چارواکو لخوا تر فشار او انحصار لاندې دي، خو موږ باور لرو چې په ترکیه کې داسې عدلي مرجع له هم ستا چې د اساسي واقعیتونو وپیژني. د ترکیه د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د اپریل 14مې ټول پوښتنې نتیجه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړي د اعتبار وړ ده او پر خلکو جمهوریت ګوند تور لګوي چې د بې ټاپه سوي رای پاڼو په ادعا سره ګډوډي رامنځته کوي. او د ناسا یو قراردادي فضایي بیړۍ له 4 تنه موادو سره نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېده. دا سفینه چې د یوې تجارتي کمپنۍ اوربیتل ATK لخوا د اپریل پر 13مه د امریکا د فلوریدا ایالت څخه دغه سفر پیل کړی و نن خپل مقصد ته ورسېده. دا د اوربیتل ATK اووم بریالی سفر دی چې نړیوال فضایي سټیشن ته د اړتیا وړ مواد رسوي. دغه سفینه به تر جولای پورې په فضایي سټیشن کې پاتې سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هم وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې نن د بلخ ولایت د ولسمشر اشرف غنی د سفر حال درکړو. همدارنګه دغلته پرون په 209 شاهین کولی اردو باندې خونړی ډلې برید شوی و. د دې برید په اړه تازه معلومات څه دي دا به هم درسره شریک کړو. لا یو سرتیری سره مرکه هم لرو چې په 209 شاهین کولی اردو کې د برید پر مهال د همدې کولی اردو له رئیس ارکان سره د یوې لنډې مرکې پترس کې تاسو د هغه د سترګو لیدلی حال نه هم خبرو وکړو. وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د انتخاباتو د امنیت په اړه پښتو اندېښنو درسره غږیږو. دوستانو زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. پرون په بلخ ولایت کې په 209 شاهین کولی اردو باندې ډله ایز برید وشول او نن ولسمشر اشرف غنی بلخ ولایت ته تللی و. دا چې ولسمشر په بلخ کې څه وکړل او د شاهین کولی اردو له برید وروسته نوي جزئیات او دغلته د دې برید په بیلابیلو اړخونو نوي خبرې څه دي، زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په مزار شریف کې دا موضوع تعقیب کړی ده. له یو شمېر ټپیانو سره غږیدلی، د ولسمشر سفر هم تعقیب کړی. حبیب زید نور بلتانه واورو، تاسو راته وایي چې ولسمشر په بلخ ولایت کې څه وکړه او همدارنګا د 209 شاهین کولی اردو د پیښې په اړه نوي مسلې او جزئیات درسره سلی.
من نه فقط سلام نه تاسو ته درې راډیو ټول او ځم کته لمړی کوم چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه چې نن دولس بجې مزار شریف ته پایل شو خبرې وکړم. ښاغلی ولسمشر نن دولس بجې د 209 شاهین کولی اردو ته راغی. دلته لدې چې دغه کلودو لا چارواکو سره وکړه د وروسته بیا لاړه د همدې روغتون د همدې کلودو پوځي روغتون ته ورغی او هلته یې د هغه کسان چې په پرونی ډلې بیت کې اټکان شوي وو د هغو سره خواخوږي څرګنده کړه. او همدارنګه د هغه کسانو چې په زامن یې له لاسه ورکړي وو یا هم هغه تاثیر چې هلته وژل شوي وو د دې بیت په تاس کې د هغوی د کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د 209 هم شاهین کلودو لا چارواکو سره چې ما نن ورځ مخام خبر د لودې د دې خروجو ویان مسلطه لازم شي. از یوه ریسه خبرو ته وایي چې ورسره د دې سفر په تاسو کې د دې په حمله په کلکو تکو سره وغندل او ویل چې دا یو غیر انساني او وحشیانه حمله ده. او ولسمشر په همدې منظور د 209 شاهین خروجو او د شمال نورو امنیتي چارواکو ته امر صادر کړی چې په شمالي ټول ولایتونو کې د حالت شپږ نیوي عملیات شرط جره پایل کی او د تاسو وسوالو طالبان او نور ترستانو چې دا موجود دي د ځپلو په مقصد چې هر چیرې وي بعد په خپل قوت او شدت د عملیاتو ته زور ورکړي. د دې ترڅنګ په ولسمشر یو ناسته هم د دفاع وزارت د لوجستیک مشیلان دی چې په راستې او خغلی ولسمشر به هم تر سره کړي. او د دفاع وزارت لوجستیک چې اوس هم په بلخ ولایت کې دی او د سور نیم شاهین قوبی کیدان د سپارل چې په دې خوړو د پرونی د لیس بریټ د سیات بارسی کری او هر هغه څوک چې ګران دی باید او په جنډ شي او باید مجازات شي. محمد اشرف غنی نن ماښام پنځنی بجې ته کابل ته ستون شو. اوس پر شو د هغه جزئیات په اړه چې مو د خپل لارم سیمې ته اتمدي ساتلو سره وغږېدم او بیا راغلم روغتون ته چې کوم تاثیري ټپیانو له هغو سره مو خبرې درلودې. جزئیات متفاوت دي. دوی وایي چې په درې رنجر موټر وو او په کې کابو پنځلس کسانه وو چې دوه تنه یې وسلوال برید کړي یا انتحاري کسان وو او نور مسله کسان وو چې د ملي هوډې په جامه کې قلوبو ته ور دننه شول او لومړی یې یو انفجار بم ترسره کړی دی وروسته بیا پر جومات برید کړی دی چې په جومات کې ټول غیر وسلوال یعنی وسلوال نه ول یعنی وسله نه ورته دوی د مانځه پر مهال ول او کله چې توریستان هلته وایي ځینو په لمونځ کوونکو برید کوي او د سرتیرو دوه سوه تنه به وژل شوي دي. خو هغه رسمي سرچینې چې په دوستانه مشاهین قوبو کې موجود دي کوم معلومات چې له موږ سره شریک کړي دي دا ښایي چې تر دمه یو سل اته دېرش تنه وژل شوي دي او څلور شپېته تنه نور ټپیان دي. او دا هم باید یاده کړم چې د یادې پېښې مسؤلیت وسلو ته ترستانو یعنی طالبانو منله دی. د دې تر څنګ د بلخ په بلخ ولایت کې د دوستانو مشاهین قوبو چارواکي وایي چې بریدګل شپږ تنه وه.
ډېره زیاته مننه کوو مجیب رحمان حبیب زیاو چې د مزار شریف نه یې رپورټ راکوه او د دوه سوه نهم شاهین قلي اردو باندې د برید وروستی حال راکوه. همدارنګه دغه ولایت ته د ولسمشر سفر او دغلته له سرتیرو او د امنیتي چارواکو سره د لیدنو کتنو نه هم خبر کړو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د دوه سوه نهم شاهین قلي اردو ویاند وبخیدا دو سوه نهم شاهین قلي اردو د ارکان رئیس هم د دغه حمله په وخت کې په دې قلي اردو کې وو. هڅه چې د دې حمله د مرګجوب لپاره زده نقص معلومات ورکړل شوې ده هم څرګنده نه ده چې حمله کوونکي څنګه وتوانی د قلي اردو ته دننه ولاړ شي. حمله تر ډیره د قلي اردو پر جماعت او خوړنځي متمرکز و. د حمله په وخت کې د دې قلي اردو د ارکان رئیس په جماعت کې دننه وو. د خپل سترګو لیدلې حالي ازادي رادیو سره شریک کړی دی سالی محمد سالی جزئیات دروري.
د بلخ ولایت پر 209 شاهین قلي اردو ډلیز د حمله څنګه وسوه، چا په کلاس درلود او چا رهبری کوله، دا هغه پښتنې دي چې لا هم ورته دقیق جواب نه دی موندل سوی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شامې په ورځ د دې حمله د څېړنې لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. ظاهرا وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. یو له هغو کسانو چې د جمعې ورځې د ډلیز حمله پر مهال په دغه قلي اردو کې دننه وو او له ټول جریان څخه خبر دی د دې قلي اردو د ارکان رئیس دی. د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس جنرال عبدالرؤف محتاج ازادي رادیو ته وویل
موږ په جماعت کې وو خو دښمن له خاص مهارت څخه په استفادې د ملي اردو دوه رینجر موټرونه او یو تن ورسره و چې ګواګي ناروغ دی او له فاریاب څخه یې راوستلی. سیرومې په لاس کې ورتېر کړي وو. دوی په اول قرول کې ودرول شول. لس دقیقې ورڅخه پوښتنې دلوېګنې روانې وې. حمله کوونکو پوځي دریشې لرلې او د پېژندنې کارډونه ورسره وو. دوی په دویم قرول کې هم ودرول شول. هلته هم ولیدل شول چې دوی د پېژندنې کارډونه لري خو په درېیم قرول کې چې دوی ثبت او راجستر کېږي او اصلي ورڅخه اخیستل کېږي ختم شو. دلته مو یو تن ووژل شو. د کنډک قومندان هم دلته شهید شو. دوه تنه ټپیان شو. بریدګر په دې وخت کې سیده د جماعت خواته راغلل چې زه هم هلته وم. دواړه رینجرونه د جماعت پر لوري راغلل او د جماعت پر شاوخوا یې حمله وکړه.
تر دې مخکې هم د افغانستان پر ځینو پوځي تاسیساتو او نورو دولتي ودانیو له پوځي درشو په استفاده حمله کوونکو ځینې حملې کړې دي. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو څو واری خبرداری ورکړی چې د پوځي درشایو خرڅلاو او رانیول منع دي. د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس جنرال عبدالرؤف محتاج وایي پر دې قلي اردو د حمله یو پیچلتیا دا و چې حمله کوونکو پوځي درشې پتن کړی وي چې پیژندل یې ګران کار و.
څو وارې ولیدل شول چې په لوړه سطحه اعلان وشو چې څوک پوځي درې شي او پوځي خولۍ نه خرڅولی او نه رانیولی شي. خو دښمن دا کار کوي، هر څوک کولی شي چې د پوځي درې شي ټوکر رانیسي او دریشي ترې جوړه کړي. غټه ستونزه دا ده چې حمله کوونکي په پوځي یونیفورم کې راغلي دي.
د 209 شاهین قلو اردو د ارکان رئیس وایي حمله کوونکي لس تنه وه چې دوی ځان وژونکي حملې کړي او اتو نورو وسلواله حمله وکړه چې اته واړه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دوه تنه حمله کوونکي نیول سوي دي.
بلخوا لکه مخکې مو چې له مجیب الرحمن حبیبزی سره په مزار شریف کې خبرې وکړې، نوموړي په مزار شریف کې له یو تن هغه سرتیری سره هم خبرې کړې دي چې له دې پیښې څخه ژوندی وتلی دی. رب شو او د مجیب الرحمن حبیبزی لخوا له دغه سرتیری سره د شوو خبرو اترو جزئیات په واورو.
زه هم د اوسی به د 209 شاهین قلو د لایو سرتیری سره یم. د پرونی حمله په خپلو سترګو لیدلی او د خپلو سترګو لیدلی حال به له موږ سره شریک کړي. په سر کې که نوم راواخلي، نوم د څه ده او کومه برخه کې د ته مصروف دی؟
نوم اسماعیل نومېږم، په قلو اردوی ظفر لیوایسي ټولې ته تیر یم. دلته درسو ته معرفي شوی یم. فعلا فله چې ما خپلو د سترګو لیدلی چې درې رینجرې وې، زه چې قراول ته ورسېدم دی راورسېدل، زه تینا را تیر شوم. بس نور داس جنگ شروع شو، نور داخل نور نیم پویدل، بس پخپل میزان رويست او مونږ منیم پیرونه وکړل. خو ما خپل ځان پخپل ځان میويست.
ولسمشر ته څه پیغام لري؟
ولسمشر ته دا پیغام لرم چې څوک د دې دیګه څوک لاس لري، بای چې د دې نفرونه ولشي زر تر زر وي. ولې چې داخل خلور دي ته څنګه دشمن داخليږي، څنګه ولې داخل شو؟ دا نور جوځین د نشي داخل، داخل خلور دي کې داخل شو. د سره خامہ څوک د چاله د سرتیرو د پاره د بیخی د جذبه قوت ارڅ د لاس اور کې د دیوال چې داخل قلور د راځي دشمن دیوال چې سبب سبا څوک نش رات لاله اردو ته یا بل جزتان ته نش داخلي دل.
دوستانو دا هغه سرتیری وو چې له پیخي روغ وتلی دی، خو د پیخي لومړنۍ شېبې په 209 شاهین قلی اردو کې کتلې وي او د خپل سترګو لیدلې حال موږ سره شریکو. که زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورغلئ، هلته له یو شمېر ټپ شو سرتیرو سره د ازادي راډیو ویډیوي مرکې هم کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. په کابل کې د مزار شریف وبخي په کابل کې د بلخ پر 209 شاهین قلی اردو باندې د حمله په اړه عکس العملونات سو. دا به له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې وره.
د افغانستان په شمال کې پر هغه قلی اردو انتحاري او ډلیز وسلواله حمله چې د څو ولایتونو جګړه کنټرولوي غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. ولسمشر محمد اشرف خانی د قلی اردو په جماعت کې په سرتیرو د حمله جنایت او له انساني او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې ایبللې ده. د ښاغلي غنیم رستیالو بیان د وخان مینهپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له ځنډ پرته به د پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه کیږي. د څرګند کړ چې بلخ ته د ولسمشر د سفر هدف هم د پیښې د څرنګوالي معلومولو او د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي ښودل دي.
او د ولسمشر تګ هدف دا دی چې د پی سي څېړنه او تحقیق وکړي او هغه کسان چې په دغه پی سي کې لاس لري هغوی ته باید مجازات ورکړل شي.
دا د یو کال په موده کې تر ټولو خونړۍ حمله ده چې پر افغان پوځیانو ترسره کیږي. لویدیځو رسنیو ویلي دي چې په دې پیښه کې افغان پوځیانو ته درنه تلفات اوښتي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې په پیښه کې 130 تنه وژل سوي دي. که څه هم دفاع وزارت وایي چې په دې پیښه کې لسلو زیات کسان وژل سوي یا ټپیان دي، خو د 209 شاهین قلی اردو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې نږدې 130 کسان وژل سوي او له 200 زیات ټپیان دي. بلخوا د جرمني د چویلې خبري اژانس لیکلي دي چې په دې پیښه کې 130 تنه وژل سوي او له 120 زیات افغان عسکر ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې د شاهین پر 209 قلی اردو د جمعې په پورز له انتحاری حمله وروسته ډله ایز حمله وکړه او نخت 15 ساعته دوام درلود. که څه هم د شاهین قلی اردو ویان ویلی دی چې دغه حمله د شپکتنو حمله کوونکو لخوا ترسره شوی، خو یوې سرچینې رسنۍ ته ویلی دی چې دغه حمله د لستنو لخوا ترسره شوی. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسولیت منلی. د ولسی جرګې استازي دغه حمله غندي او افغان امنیتي چارواکي په کمزوري تورنوي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون چې د شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل،
د پرونۍ ورځې د قلی اردو مسله امنیتي ضعف په افغانستان کې د حد و اندازې نه زیات شوی، په ټولو دریو امنیتي ارګانونو کې مشکل زیات شته. ولې متاسفانه کله چې دوی استضاع کېږي دغه وکیل صاحبان دي چې بیرته په چکچکو باندې رخصتوي او بیا دینه دوه ورځې بعد چې تیرې سي بیا هغه نیوکې دي، بیا هغه مسایل دي.
څه هم تر اوسه د دغه حمله اصلي ریښانه د معلومه سوې، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویلي دي چې حمله کوونکو د ملي اردو له یونیفورم څخه په استفادې په قلی اردو حمله کړې. د پوځي چارو کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت د خپل سلیقې له مخې غیر مسلکي کسان په امنیتي ارګانونو کې په دندو ګمارلي او هغوی سم مدیریت نسي کولی. له دې ډلې صدیق ساحل وایي د استخباراتي او کشفي ارګانونو کمزورتیا د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو نفوذ ټول دې ډول حملو ته لاره هواروي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورسکان ولایت د تیراود ولسوالۍ امنیه کمانډان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دی ولسوالۍ ته روسي روزونکي ورخلي او وسلوالو طالبانو ته پوځي لارښوونه باندې پوښتې. په ورته وخت کې د ورسکان ولایتي شورا چارواکي هم دا منی خو په دې اړه اندېښنه ښیي. په دې اړه به نور حال له سیمې څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې وایو.
که څه هم روسیې په وار وار له افغاني طالبانو سره پوځي او مالی مرستې رد کړې، خو د ارزګان ولایت د امنیتي چارواکو دا دوهم ځل دی چې د دغه ولایت په یو شمېر هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي د روسیې استازو د شتون خبر ورکوي. د ارزګان ولایت د جهراود ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ولسوالۍ په سیګزي نومې سیمه کې اوس عملاً روسیې استازي او یو شمېر پاکستاني روزونکي وسلوالو طالبان ته په پوځي لارښوونو بوخت دي او په خبره چې وسلې او مهمات ورکوي.
زه اوس دقیق معلومات لرم چې په نامه یو کیریا د یو سیمه ده چې هلته د دې مرکزي وټاکونه دي. دوی تم د ورشان د خواسته داسې خلک مقرره شوي دي، دغه سې حمایه کوي، دغه سې تعلیم او تربیه، دغه درس ورته وایي. په سینو په پنجاب کې که چیرې څوک شک پکې لري زما سره اکاسي تلمداري شته چې د دوی په د دښمن په لیکو کې د دښمن په خلکو کې موږ خلک لرو چې هلته یې د دغه روسي سلاس اکاسي کړې ده، تلمداري یې کړې ده د دوی د لیزره سره او د دوی د مشرانو سره چې دوی توضیح ورکوله، هغه اکاسي موږ ته رسېدلې.
دهراود د ارزګان ولایت په لویدیځه برخه کې پرته هغه ولسوالۍ ده چې د ناامنه ولایت هلمند سره ګډه پوله لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری هم ویلي و چې د ارزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ او مرکز سرینکوټ یو شمېر سیمو کې روسي جنرالان لیدل سوي. په ورته وخت کې د ارزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم دا مني خو په دې اړه اندېښنه ښیي. د ارزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغان امنیتي ځواکونه د دغسې تروریستي ډلو د ځپلو په موخه جدي ګامونه پورته نه کړي، شاید د ارزګان امنیتي وضعیت له دې نور هم خراب سي.
خو تا خو یو لس خارجي خلک ته چې د دوی نه ګرځي ورسره دي، یو ګروپ په چوره کې وو، دلته مرکز کې وو، دا وضعیت نور هم ډېر خراب کېږي. باید توجه وکړي دا خلک ته د دې پاره باندې یو قاطع اقدام واکو چې
خولدی ټول سره سره د افغانستان د دفاع وزارت مسولین که څه هم په دغه ولایت کې د روسي روزونکو شتون نه مني، خو وایي چې په افغانستان کې به هیڅ روسي ډلې ته اجازه ورنه کړي چې فعالیت وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې په دغه ولایت کې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي چې په وینا یې دغلته به ټولې روسي ډلې وظفي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری
هر روسي ګروپ چې هر چېرته فعالیت کوي د هغې لپاره د خالد په نامه باندې عملیات پیل شوي دي. تاسو ګورئ چې په بغلان کې یا په کندوز کې، په کندهار کې، په روزګان، زابل کې، په ننګرهار کې، هر چېرته چې روسي ډلې دي وسلوال پوځ د هغوی په مقابل کې عملیات.
د یادونی وړ دی چې د روسیې او پاکستاني ډیپلوماټانو د شتون په اړه د افغانستان د یو شمیر نورو نامنه ولایتونو څخه هم راپورونه خپاره سوي او ویل کیږي چې روسیه د طالبانو سره په پوځي برخه کې مرستې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اخوا د افغانستان ولسی جرګې د ډیرو غیر حاضرو له امله د دې جرګې 15 وکیلان له ټولو امتیازاتو څخه محروم کړل. د دې جرګې منشي عبدالقادر زاسی د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ول د کورنۍ دندو د اصول مخې هر وکیل چې د ولسی جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په غونډو کې په پرله پسې توګه شل ورځې غیر حاضر وي له ټولو حقونو څخه محرومیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي که دغه قانون په ټولو وکیلانو یو شان عملي شي نو ښې نتیجې به ولري. واصل وصال له کابل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې د دې جرګې 15 نور غړي له ټولو امتیازاتو څخه بې برخې کړل چې پرله پسې شل ورځې د دغې جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نه و کړی. په دغو وکیلانو کې د امان الله ګذر، ملا عزت الله عاطف، علم خان ازادي، پیربخش گردیوال او اسحاق راه گذر نمونه شامل دی. د ولسی جرګې منشی عبدالقادر سازی د دغه جرګې د شنبه ورځې په عمومي ناسته کې ویل چې دغه وکیلان نور نشي کولای چې د ولسی جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون وکړي. هر هغه غړی چې په یوه جلسه کې شل ورځې غیر حاضري ولري له ټولو امتیازاتو محروم او په جلسو کې د ګډون حق نه لري. نو د داخلي وظایفو د اصولو له مخې د کومو کسانو نومونه چې مول وستل دغه ماده پرې صدق کوي. ولسی جرګې د داخلي دندو د نوې لایحې له مخې تر دې وړاندې هم د پرله پسې غیر حاضریو له امله د څلورو نورو وکیلانو احمد بیزاد، بشیر احمد تیانج، فرشته انوري او د پروین دورانی دندې ځنډولي او ټول امتیازات یې ترې اخیستي دي. د دغه جرګې د داخلي دندو د نوې لایحې د درېیمې مادې د دویمې فقرې له مخې د ولسی جرګې په غونډو کې که هر غړی شل ورځې غیر حاضري وکړي خپل ټول امتیازات ترلاسه ورکوي او د دغه جرګې په عمومي او کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولای. له خپلو امتیازاتو څخه د ولسی جرګې د بې برخو شوو غړیو تر اوسه د دې جرګې د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د دغه جرګې د شنبې ورځې عمومي ناستې مشري هم کوله ویل چې د داخلي دندو لایحه په دې برخه کې وضاحت ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي که دغه قانون په عام ډول په ټولو وکیلانو یو شان پلی شي نو دا د ولس په خیر دی او ښه نتیجه به ولري. د حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات:
که چېرته په عام شکل وي او په ټولو باندې یو شان تطبیق کېږي د ولسی جرګې د داخل نه داسې یو فیصله کېږي دا د ولس په خیر دی او فکر کوم دا د آینده کې دغسې خودسرۍ او د غیر حاضرۍ او مخه په عین زمان کې د واک څخه د بډې استفادې مخه نیول کېږي.
خالد سادات وایي په دې اړه په اساسي قانون کې څه نه دي راغلي خو که د ولسی جرګې په داخل کې په دې اړه اکثریت غړي توافق کوي نو دا موضوع مشروعیت پیدا کوي او د اعتبار وړ ګڼل کېږي. د وای د چې ډیر کله د نصاب د نو پوره کېدو لامل ډیر مهم ملي مسایل تصویب پاتې کیږي نو اړتیا ده چې د غیر حاضر وکیلانو په اړه ورته پریکړه وشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
او سم د دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجلې وروستی خبري رپورټ راخلو. په داسې حال کې چې د فرانسې د جمهور ریاست انتخابات پر نږدې کېدو دي، په پاریس کې د پنځشنبې ورځې حملې د دې انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کړي. په کاندیدانو کې ایمانویل ماکرون او میرمن ماریان لوپن مخکې ګڼل کېږي. د نړیوالو اژانسونو په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
په پام کې ده د فرانسې په هغو قلمرونو کې چې د دغه هیواد له اصلي خاورې لرې پراته دي رایه ورکوونکي د شنبې په ورځ یعنی د جمهوري ریاست تر انتخاباتو یو ورځ مخکې خپلې رایه وکاروي. انتخاباتي مبارزې رسما پای ته رسیدلې دي. وروستۍ خبره سوې نظر پوښتنه ښیي چې د دغو انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو ترمنځ په فیصدۍ کې تفاوت لږ دی، خو دوه کاندیدان چې تر نورو زیات مخکښ ګڼل کېږي په می میاشت کې به د انتخاباتو دویم پړاو ته سره رقابت کوي. د فرانسې د قوانینو له مخې که په اول پړاو کې کوم کاندید 50% جمع یوه رایه ونه ګټي، دوه مخکښ کاندیدان به د انتخاباتو دویم پړاو ته ځي. زیاتې نظر پوښتنې ښیي چې ایمانویل ماکرون تر شي اړخې افراطي رهبرې مارین لوپن لږ مخکې دی. په دریم کتار کې فرانسوا پیلون او ورپسې کیڼ اړخی ژین لوک ملانشن راځي. په پاریس کې د پنځشنبې ورځې حملې او په دغه هیواد کې بیکاری او نورو مسایلو پر انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د پاریس اوسیدونکي ژان ماری د چین مرکزی تلویزیون ته وویل:
زه ډیر اندیښمن یم چې حکومت به څنګه وکړی شي مخ په ځوړ اقتصاد په پښو ودروي زیاتېدونکې بیکاري به څنګه حلوي په ځانګړي ډول په ځوانانو کې وزګارتیا دویمه ده چې زه د خوندیتوب او هویت په اړه اندیښنه لرم زیات فرانسویان وخت نا وخت د خپل هویت په اړه پوښتنې کوي فکر کوم دا مسئله له مهاجرت او پناهغوښتونکو سره ارتباط لري
د جمهوری ریاست کاندیدا مارین لوپین غواړي فرانسا د یورو پولی واحد په حوزه کې شامل نه وي او اروپایي ټولنې هم د فرانسې د وتلو لپاره د ټول پښتنې هوټ لري په فرانسې کې په هرو 15 کلونو کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي سږ کال دغو انتخاباتو ته یو لوسو کسانو ځانونه کاندیدان کړي دي په هغو نظر پښتنو کې چې د انتخاباتو تر لمړي پړاو کمپاین څوره زمخ کې خبرې شوی د څلورو مخکښو کاندیدانو ترمنځ شپږ فیصده درجه توپیر شته
دوستانو په همدی ریپورت سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسید شاهین کلی اردو باندې د برید لکبله ارګ سبا ملي ماته ملان کړی چې